د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن په ویلامه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شای یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شای په رسمیت ونه پیژندل سي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل هوایي ډګر د فعالیت سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګازو لوی شرکت ګازپروم مشر الکسی میلر به نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوی اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. د هنګری چارواکو ویلي چې له ګازپروم سره به دغه تړون د 1500 کلونو لپاره وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونۍ مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنترفیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. او په جرمني کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې دي.
پینځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنه کړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اساغزای د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه سره لدې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ؟ د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غراز سیاسي کتونکو شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب حاتف مختار استودیو ته وصل دی، نور به هم استودیو تراسی باس کې بغډون وکي. په دې لاره وريدونکو چې د باس تر پای زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغلی راځي بحث بل تاسو په الکو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبله کې سټیج ورنه کړ سره لدې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې و. سهیل شاهین د خپل استاد په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنی کې د لشي بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د افغان ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت چا سره وی او الته امنیت تامین کړی وی او په ټولو اموراتو کې حاکم وی هغه کولی شي یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلطه ستراتیژي د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلطه ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حتی اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی دیو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. ملل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو ځاله نه وي، د پردیو ځاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نشي. همدای بهتر وخت وو چې د افغانستان اسلامی امارت دغه استازي نظام په رسمیت کې وو پیژندل. خدا کار ونه سو. بل اړخ د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم د اثر دولت څخه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر په هیدل د غرب په ژبه په هیدل د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفی اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی بدبختانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
انده واه. ډاکټر صاحب ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، هدا اقل په دې سګنۍ عمومي اسامبله کې د ناظر په توګه ګډونو کې مننه بحث ادامه ورکو. تازه خبر دا دی چې د افغانستان لری شوی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو اعلامیه ورکړې ده، دا چې په دې اعلامیه کې سره غلي همکار مواجملند دا اعلامیه ځان سره سټیډیو راولې جزئیات به تاسو سره شریک کړي ټول ملمنو سره بیا ورسته د همدې اعلامیه پرانا کې بحث ادامه ورکو. انسه مهرباني وکړه.
مننه لودین صاحب، مخکې له دې چې په دې اعلامیه باندې خبرې وکم باید وایم چې دا اعلامیه چیرته خبره شوې ده؟ دا د لری کړای شوی ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک باندې خبره شوې. هغه فیسبوک باندې چې د رسمي فیسبوک باندې او د غوړستۍ وینا چې د متحده عربی اماراتو نه وکړه هغه هم په خبره شوې ده. نو دا یو ځینې سورس ته چې دا اعلامیه تری نشر شوې ده، دا چې د ولسمشر غنی اطرافیان او نږدې کسانو سره ارتباط دی ورځو کې ناممکنه دی. موږ تر ډیره پورې دا اعلامیه کدی د فیسبوک پانه حق شوی یا بلک مستونځي نشو تاییدولې، خو ظاهرا د اعلامیه چې د په رسمي فیسبوک پانه خبره شوې ده په دې کې راغلي دي چې دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ زموږ په خانه کابینه په افغانستان کې وصل نه واک هم نه لري، خو لا هم په نړۍ کې ځینو هیوادونو په خانه سفیران او استاذي د خپل موخو او په هیواد کې د نوي بحران درامنځته کول لپاره هڅوي او نړیوالو غونډو ته راوړي. د اعلامیه چې دی ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پاڼه د دله قوله خبره شوې ده، زیاتی چې په دې ډول د هیڅ قانون لمخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نشي کولای. په اعلامیه کې وړاندې راغلی دی، البته په لیک کې دی ولسمشر اشرف غنی ته په دې منسوب لیک کې وړاندې راغلی دی چې غلام محمد اسحاق نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسي ملاتړ شتون نه لري. دی ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پانا د دل قوله په خبره شوی دی لیک وړاندې ویل شوی نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت څخه لري شي باید د وسنی حکومت سره تعامل وکړي. اعلامیه وړاندې وایي چې نړیوال باید درک کړي چې کسو کال او امن افغانستان غواړي نو د ستۍ لاس ورکړي او په دښمنۍ تر خپل اغیز لاندې نشي راوستلی لکه چې په تیرو کلونو کې ورته تجربې ناکامې شولې. خبرې ډېرې سختې دي، دی وایي چې کېدای شي په دې ډول خبرو باندې زمانه څوک خفه هم شي. د ما د پخوانۍ کابینې غړي په آخر کې وایي چې نن چې ښاغلی اسحاق زما په استازولۍ یا د افغانستان په استازولۍ خبرې کوي زه واقعیا د شرم احساس کوم. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده، یعنی زه یو شی بیا هم سپینول غواړم چې دا اعلامیه دی یا خط یا لیک دی ولسمشر محمد اشرف غنی پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی، په هغه فیسبوک پاڼه چې څو ورځې مخکې دی عربي متحده اماراتو نه پکې و وینا مخبره شوه
او دا پاڼه د فیسبوک د ادارې له خوا نه ټیک شوی هم
دا پاڼه ټیک شوی دا یوازې یو احتمال لري که حق شوی نه نو دا دی ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان دی چې ډیر یو لوی توپیر خي دی په د ریسکی او خی ک واکن د بیان وی ډیر پراخ
خبرونه بوله. یعنی استفا هم په ډول سره
کاملا دا د استفا استازولی هم کوي او د دې استازولی هم کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د لری کړی شوی حکومت مشر نه غواړي چې دا او د تر واک لاندې کم جوړخ چې واغ د پامغه شکل باندې دوام وکي یا د په تبعید کې دوام وکي او یا د نړیوالو غوندو کې اغه استازي چې د په واکمنې کې و دي دوی استازولی وکي.
ډیر مننه کور مودان انسب ملمنو به هم حتمان دغه د انسب خبري اوریدلې وی اوریدونکو هم شام سی برازي تاسو تر تاسو دغه د خاغلی غنی ته چې کوم اعلامیه منسوبه شوی د خاغلی غنی پر فیسبوک پانه خبره شوې ده دا مو ووري د لاو زمن کینن هم ملګرو ملتونو حالت خاغلی اسحاق زای را بللې دی. فکر کوي ملګرو ملتونو غلطه محاسبه کړي؟
ډیر مننه لودین صاحب. زما په نظر کچیرته د دغه اعلامیه چې د پخانی ولسمشر اشرف غنی له ادرس خبره شوې ده کراتو به ثابت شي، نو د دې خوري لوی پیغام دی او دا خو د طالبانو د حکومت لپاره ستره بریا ګڼل کېدی شي، ځکه چې دا سه ګنګوسیوي او دا سه احتمالات وو چې ممکن مخکینه ولسمشر چونګې چې استعفا نه دا ورکړي او امکان لري کله سفارتونه یا نور نړیوال نور هیوادونه نړیوال سازمانونه هغه ته ارزښ ورکړي، نو پوخه هم دغه سیاسي تعامل موجود و چې د استاد ربانی حکومت شو هغه هم د افغانستان کې تقریبا ډیره کم خاوره د هغه په اختیار کې پاتې و، ولې تر اخره پورې د ملل متحد کې شو کې د هغه سره په ګنډ شمیر هیوادونو کې سفارتونه لرل، نو دغه احتمال به د منځ وی سي او دا زم په نظر په یو نو په یو ډول باندې د طالبانو د حکومت نه د پوخانی ولسمشر ملاتړ دی، نو د طالبان د پاره هم دی کې لوی پیغام دی، مثبت پیغام دی پکې.
بلې او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دي؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زی شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکو ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي د دوی په غونډو کې که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي حداقل ناظر حضور ولري یا د څارونکو رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پروادای یو چې لږ د تاسف زیاده چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنې غونډه ډیره زر د افغانستان تحولات سره ډیره زر وایي یو مشروط ته په ستمبر کې دا راغله کنه نړۍ زیات عجله شو کې نه لرله، خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکی وساتي، خدای غونډه چون کې ډیر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړیکی وسره ساتي د ته یو د حضور زمينه برابرې بل اخره رسميت ته خبر روانه ده، خو ته بنغه بعض شرایط دي او کسي دي چې روسته به په بحث وکړو نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله کور مودان، همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتونکو شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی، لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیرې یو نیمه میاشته کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوالو ته اندېښنې لري که هغه د بشري حقوقو وضعیت دی که هغه د جنونو حقونه دي، د خزو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي، څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا هداقل یو څه ورته نږدې شوی؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکر غنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي په ولس کې موجود وي د طالبان په وجود کې هغه راټول شوی دي. ګور هغه ډیر مهم شانو مثلا دلته دغه جزيري د قدرت موجود وي، بدمشان موجود و، ډاکوګان موجود و، افغانستان انحصار کړی و، افغانستان ولس یرغمال نیولې و، طالبان وکول شو چې په دې وی مشته په موده کې ډیر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونښته ولې چې تفسیر کی دا به ستل قدمونه د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی یا مجدداً د افغانستان بیا پخپو درې دل دی یا د افغانستان صوبات دی د هغه ترقی او پیشرفت دی لپاره د زمینی برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی نور هم چې دوی وکولې شي چې خپل جنگیلی په دې باندې کانی کی.
بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت پکار وي، خو اوس پښتنه داده چې ملګرو ملتونو تقریبا یو اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازي معرفي کې مخکې دی چې د دوی د عمومي اسمبلا شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي، اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسراوړنه چې تاسو خی ملګرو ملتونو ته دغه لاسراوړنه د طالبانو معلوم نه دي چې دوی مثلا تاسو په نظر امنیت تضمین ک هغه په خوانی ډلې ټپلې د قدرت جزيره لمنځه ویوړي، فکر فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټی دي؟
نه دا دوی ته معلوم دي. دلته ګوره مشکل په څه کې ده؟ مشکل په دې کې ده چې طالبان مخکې دي چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخواني بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغه دپاره راغلم، دغه دپاره باید زمینه مساعده شوې وای چې دوی دغه ترهګري د لیست نه وتلی وي. ملګري ملتونه چې اوس د دوی نماینده نشي منلی صرف په دغه یوټی کې باندې، او دغه دپاره مخکې له مخکې نه دې کار ته زیات ضرورت. ستاسو به په یاد وي چې د نهه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د نهه میاشتو بعد بیرته بیا د مذاکرات داسې اړخ ونیو چې د ملګرو ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګري ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي. خو زما په عقیده باندې په کار دا و چې دلته یو څه انتخاب صورت نیولی وي، البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې بلګ مشکله و ځکه چې هغوی دا نشو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وای چې د خو مناسباتو لپاره د بینلی ټولنې ملګري ملتو سره طالبان همڅو او دغه کړی وای لکه په کارو دوی ته په یو نسبي توګه باندې د شرکت دغه ورکړی وای.
او اعظم صاحب مننه. کور ودان هتف صاحب، هتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو ونی مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه، څه باندې یو میلیارد بس پنې راټول کړ د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنکړه چې خبري وکړي. فکر کوي ملګری ملتونه به پر اتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو له خوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څو وخت پاتې شي ترڅو د فشار دی وی علي په توګه استفاده ترې وکړي؟
اجازه راکړئ یو دغه فرصت وي زه د ډاکټر صاحب غنی د اعلامیې په حق له خپل نظر ووایم. کدا نه دا اعلامیه صحیح او درست وي نو بیا د ډاکټر صاحب غنی په افکارو کې یو سلاتیا ساندې کړي ته تغییر راغلی. زه تر کوم ځای پرې چې زه معلومات لرم دا الفاظ د ډاکټر صاحب غنی نشي کېدل، کېدای شي دا یا حق شوی وي او یا کوم بل مشکل وي، او که دا خبره رښتیا وي دا د طالبانو د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره یو ډېر ستر ګام ده او پاک الله دې همداسې وګرځوي. د ملل متحد په هکله چې کوم ډیماند یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې څلورو خبرو ګرځېدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشري حقوقو ته احترام، د ښځو تعلیم او حقوق. په دې هکله طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نه کړ، د ښځو لپاره یې هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د ښځو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وایي، هم چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډېر ظالمانه لابي کوي، هغه لابي چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې ارجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر داو زما په آن ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یو اداره ده، امریکا د خپل هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه یې دا لیک کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همداسې ده. د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاس نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې هم داسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسد بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف دا کار کړی. د ملل متحد اولنۍ دویم دریم سلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پرګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟
بله.
تاجکستان هم لري. آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې ازادي د بیان او ازادي د مذهب اصلا وجود نه لري.
کور مودان ډیر مننه ډاکټر صاحب. مختار شم صاحب تاسو څه فکر کوی ملګرو ملتونو ډاکټر صاحب مختار ویل چې د طالب د امریکا هجمون پکې ده، د امریکا واک پکې چلیږي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې سټیج ورکړي. والي داسې محاسبه سره لدې چې ویل کېږي چې طالبان هم د امریکایانو راوستل په دوحه کې ورسره تړون امضا کړ، نړیوال موقف یې ورکړ، اوس ولې امریکا داسې دوګونی چلند کوي او یا هم ساده وایي چې امریکا ولې زړه نازل شوی؟ شانسب زموږه غوړی
دا आवाज قطع شو، مانه بخنه غوړم کړه پښتنه راغی کوي.
او پښتنه ما صرف هم دا کوله چې ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته به یو تحلیل دادی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل، نړیوال موقف ورک، دوی سره تړون امضا کړ، اما اوس ولې امریکا زړه نازل شوی دا چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدای دې چې خیر داسم په کلی توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یاد افغانانو سره چې کوم ستونزې هغه خپل دي، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزه باندې که څه هم پاره کې ګنشمیر افغانان بے ګناه افغانان وجل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډیر رسیدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کوم شکل باندې چې د دوه تړو نشو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چونکه د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده طالبان چې په کوم شکل کابل ونیو، افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېر د ټول نړۍ د پاره به په ځنګړ توګه د امریکا د پاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته د ټول اسانتیاوي برابر کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو 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 انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي د پاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځنګړ توګه امریکا او بیا ورپسې غربي هیوادونو اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. کسه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمخت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو، په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا په لانا باور ده طالبانو ته به زیاتې حسي کول پکار وی چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورې چې افغانان په لاغه ست باور نه لري، د نړۍ لپاره به دا لګي یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اول سره یو غیر رسمي اړیکی وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره که په رسمیت اعلان نه پیژندلې، خو سفارتونه فعال ساتلي، تا ګراته ګسره کوي، نو د دې ترڅنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي. اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
بله مننه شمس صاحب، سلامات اوس زموږ همکاران سه بیرته سټډیو ته راغی. فکر کوم د خاغلی غنی فیسبوک پانه حق شوه د پلویان او خپل خاغلی غنی هم څه تازه څرګندونه کړي. ان صاحب
بله لکه مخکې چې موږ اټکل کوو اماغه څه شوې دي، خپل ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر باندې چې د ټویټر اکاونټ دی په هغه لیکلي دي چې د ډاکټر غنی فیسبوک پاڼه، رسمي فیسبوک پاڼه حق شوې ده او تر هغه پورې چې بیرته د دوی لاسته ورزي، یعنی خپل د خغلی غنی د همکارانو لاسته، نو له پرون ورځې راهیسې چې په دې فیسبوک پاڼه څه خپاره شوې دي هغه ټول د اعتبار وړ نه دي. همدارنګه د افغانستان د لری کړای شوي ولسمشر د اشرف غنی د چارو دی اداري یو سلاکار محبوب شاه محبوبم پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې او پر خپل ټویټر چې دی ولسمشر محمد اشرف غنی پانه حق شوی دا او پر دې پانه باندې خبر شوی هیڅ دوی پوری اړه نه لري. دا په دې معنی چې هغه مخکې کوم لیک چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته منسوب وو او خبر شوی هغه کاملا یو جالي لیکته او د تروسه پوری داسې سن نه دی ویلي.
یعنی زموږ تاسو شک او ګمانونه پر ځای او د غرض د میلمنو هم شک او ګمانونه همدا او چې د الفاظ د خغلی غنی نشي کېدلی. په هر حال ټولنیز رسنۍ دی او ټکنالوژي د هر څه امکان لري پکې. خدا بم یو څه سخت و چې سړی په اول سر کې داسې باور وکړي ځکه د فیسبوک رسمي پاڼې وه او هغه هم د فیسبوک د ادارې لخوا نه ټک شوې وه. مننه د بحث د پای شېبو ته رسیدلی یو. اعظم صاحب راځئ له تاسو نه لاندې خبرې واورو چې څه کول پکار دي نړیوالو ته او طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څه وپیژندل شي. په لاندو کې خپلې د پای خبرې راته وکړي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیب پاتې شي او روان به داسې هیڅ نه وایي او تشویش پیدا نه شي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومه کې دا کار نړیوال ونه کړي، زه وایم د یو دریم قوت لپاره، د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه ووهي. نو دلته پکار دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دیخوا پرېږدي، بانې او شکوې پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک دا پکار دی چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مجنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نور ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، د دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار. ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید د خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتر همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني، د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخواني ډیپلوماتانو نه، سکالرانو نه، هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي دغه دوی نه کار واخلي، د خپلواک، آزاد، سپیڅلی، آرام افغانستان په هیله.
بله، کور مودان ډاکټر صاحب مختار. او شم صاحب ستاسو نه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوي څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې وختونو کې یو څه وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبانو وړاندې کړه، دې هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضې وخت لیدل کېږي چې بعضې صحرایي محکمې طالبانو کړي دي، دغه اقدامات ترسره شوي دي، دغسې نور بعضې انتقامي وژنې او دادي، دا د طالبان د پاره ښه نه دي او نړۍ همدغه معیارونو ته ګوري ځکه چې دا اعمال دي. تر اوسه دې ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو، نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوهې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي، هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دې زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمینه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حاله نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه. او د غرض د بحث له میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او د غرض د سیاسي چارو له کتونکو شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. خو په بلخ پرونه کې مو چې همکار مو سلطان محمد سرور ساسو قربتوب کوي په دویمه نیمای کې په همدې اړه بحث په دری جبه وړاندې کیږي. هله دا چې دغه بحث لپاره هم زموږ سره پاتې شي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بلخ پرونه کې مې د همکار سره